دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د سه شنبه یا نهی ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای 3 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په وزیرستان او بلوچستان کې بریدونه، د پښتون ژغورن غورځنګ یو نوی اعلان، او د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کو فرخندا ست چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په یو پولیټیکل محرر په وسلوال برید کې دوه دلایز اهلکار وژل شوي دي. پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د غورځنګ له فیصله سازۍ نه خپل هغه مشران بهر ساتلي دي چې په روان انتخاباتو کې برخه اخلي، او د بلجیم چارواکي وایي یو ایراني سفارتکار یې د یوې ترهګرۍ منصوبې جوړولو په تړاو نیولې دي. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو وسلوال برید شوی چې پکې دوه دلوي سهلکار بجل شوی او د محرر په ګډون دوه نور ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی تر مخه تیر شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوی په لړ محمد خیل سیمه کې په گشت وو، نو دغه وسلوال برید پرې وشو. رحمت حسین د بویا تحصیل محرر دی. په هغه په 2010 کال کې هم وسلوال برید شوی وو چې پکې پولیټیکل نائب تحصیلدار امان الله وزیر بجل شوی وو. د امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم تیرمیاش په کم سروبي سیمه کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. ذمہواری د اتحاد المسلمین په نوم وسلوال ډلې منلې وه. اخوا د پرونی پیښې ذمہواری تر اوسه کومې وسلوال ډلې نه ده منلې. پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د غورځنګ له فیصله سازۍ کمیټې یې خپل هغه مشران بهر ساتلي دي چې د جولای 15 په ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو زیاتوي چې له تحریکې نه دی وستلي. د پاکستان ځینو مطبوعاتو د تیر اتوار په ورځ داسې خبر خپور کړ چې پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشران له غورځنګ او له فیصله سازۍ د کمیټې څخه ایستل شوي دي. په دې کې د محسن داوړ، علي وزیر، عبدالله ننګیال او اسمت شاه جهان په ګډون 8 کسان شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیر مازدیګر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
هغه زموږ خپل کسان دي، هغه بیا هم د پی ټی ایم غړي دي، هغه به بیا هم پی ټی ایم ته کار کوي، مخش هم د پی ټی ایم لپاره غره کار کړی دی، هغه اس د پی ټی ایم نه بیل شوی دی. نه پی ټی ایم داسې اراده لري چې دوی د ځان نه بیل همرا داسې د الیکشن نه پوره دوی د کور کمیټي نه بهر.
پښتون تحفظ مومن غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د مالونه پاک کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو د خلک نه تنګول کیږي او لادرکه کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیم پوځي ځواک په یو سوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د اواران ضلع یو چارواکي حاصل خان وایي دغه پیښه د پنچکور او اواران ترمنځ په غریز سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله دغه عسکر د اواران نه مشکې ته په لارې وو او وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. چارواکي وایي په دغه پیښه کې وسلوالو د ګرینیډ استعمال هم کړی چې پکې دوه عسکر ژوبل هم دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نیټو د سرمنشي یو مرستیال ته مخاودلی چې د نیټو پر راتلونکي سرمشریزه کې به په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد د ولسمشر سره د سولې په لارو چارو بحث وشي. په سیاسي چارو کې د نیټو د جنرال سیکرټري مرستیال جیمز اپاتورای له مشال ریډیو سره په یوې مرکې کې چې د جولای په 2 خبره شوې ویلي، په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په وړاندیز بحث وشي، سو د افغانستان د ستونزو لپاره یو سیاسي حل لار وموندل شي. لومړی، نیټو اتحادیان به دا تایید کړي چې دوی به نور سرتیری زموږ د روزنې مشن ته ور زیات کړي. دوی به افغان عسکرو ته روزنه ورکوي. او دویم دا چې دوی به تر 2000 میلادي کال ورخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې غځوي. تمدا د نیټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په برسلز کې جوړ شي. د بلجیم چارواکي وایي یو ایراني سفارتکار او دوه نور کسان یې نیولي دي. دغه کسان په فرانس کې د یو جلا وطن مخالفه ایراني ډلې پر غونډې د مبینه بمی حملې د پلان جوړولو په تور نیول شوي دي. د بلجیم لوی سارنوالو د دغه هیواد استخباراتي ادارې په یو ګډ بیان کې ویلي چې یو 38 کلن نارینه او یو 33 کلنه ښځه د جون پر 13 نیټه د بلجیم پولیسو ونیول. دغه دواړه بعد د ترهګر وجنې په هڅه او د یو ترهګر عمل په تیارولو تورن شي. د جولای په دویمه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ویانا کې د ایران د سفارتخانې ډیپلوماټ په جرمني کې نیول شوی دی. د راپورونو له مخې درې نور کسان هم په فرانس کې نیول شوی دي. دا گرفتاریان په داسې وخت شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خپل سفر اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د کډوالو نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي د یو زرو نه زیات کسان سږ کال په بحیره روم کې د لیبیا نه یورپ ته پر لاره په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 224 کسان سمګلرانو لخوا په غیر محفوظو کښتیو کې د کینولو له وجې مړه شوي دي. د دغه ادارې مشر عثمان بلبیسی وایي د لیبیا په ساحلي سیمو کې په داسې وجنو کې زیاتوالی یو خطرناک خبره ده. نوموړی وایي قاچاقبر یا سمګلران د کډوالو د مایوسۍ څخه ګټه اخلي چې دوی دې دې مخکې ولاړ شي چې اروپایي د بحیره روم له لارې په ورتګ لا نور بندیزونه ولګوي. د 2015 کال په نسبت اوس د کډوالو اروپا ته کم شوی دی. په دغه کال په سلګونو زرو کسانو د شمالي افریقا نه په خطرناکو سمندري لارو اروپا ته سفر وکړ. په دې لړ کې د ترکیې نه یونان ته لویه لاره چې زیاتره دوه کاله وړاندې بنده شوې ده په 2015 کال کې د 1 میلیون نه زیاتو خلکو استعمال کړی وه. او بل خبر دا چې په روس کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کې نن د سویډن او سویټزرلند ترمنځ لوبه کیږي او تر هغې وروسته به د انګلینډ او کولمبیا ترمنځ میچ وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخیستل کیږي او په 140 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 126 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 130 روپۍ 60 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 50 پیسې او په 33 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ 70 پیسې او په 22 روپۍ 80 پیسې. افغانی په یو روپی 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا په وسلوال برید کې ځایي امنیتي او انتظامی اهلکارو ته مرګ ژوبله وشته ده. بلخوا په بلوچستان کې هم په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي سرتیر وژل شوي دي. پښتون تحفظ مومنت وایي چې یوازې د غورځنګ له فیصله سازي کمیټې خپل هغه مشران بهر ساتلي چې د جولای 15 په انتخاباتو کې برخه اخلي. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي
هغه زموږ خپل کسان دي، هغه بیا هم د پی ټی ایم غړي دي، صرف زمرا د الیکشن نه پورې دوی د کور کمیټې نه بهر.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رایو وروستۍ نوملړ خپور کړی دی، خو د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې خپاره سوو لیستونو کې د سیمو د ووټرانو شمیره تر اصلي شمیر کمه ښودل شوې ده. په این حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا خپرې سوي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په دوران کې د مذهبي اقلیتونو د ووټ اندراج 30% زیات شوی دی، خو د اقلیتونو کاندیدان وایي چې د دوی چوکیو کې هم باید اضافه وسي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمیر راپورونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخاوري چې هر ورځ تاسو خبرونه د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه وایز د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه پر پولیټیکل محرر رحمت حسین وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې 22 سرتیر وژل شوی او د محرر په ګډون 2 اهلکار ژوبل شوی دي. په دا وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوی او ولس له حکومت او امنیتي ځواکونو د دې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ایاز خان پوینا د شپې 9 بجې وروسته تحصیل بویا پولیٹیکل محرر رحمت حسین لان محمد خیل سیما کے پگشت وو چنا سرگندا وسلوالو د نوموړی په گاڑی باندې برید وکړ. د دوی په وینا د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر رحمت حسین او ورسره یو لوی زهلکار جوبل شوی چې دوا نور لوی زهلکار وژلی شوی دی. رحمت حسین د پولیټیکل انتظامیه تحصیل بویا محرر دی چې 2010 کال کې هم د وسلوالو د یو برید سره مخ شوی چې پکې روغ وتلی وو. او د غبرید کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امن الله وزیر د رزمک پر سړک وژل شوی وو. د امن الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم پولیټیکل محرر وو چې 13 میاشت د وسلوالو په برید کې ووژل شو او ذمہواری وسلوال ډلې اتحاد المجاهدین په غاړه اخستی وه. د شمالي وزیرستان 13 شپه پولیټیکل محرر رحمت حسین باندې د وسلوال برید ذمہواری لا چا نه دی منلې. شمالی وزیرستان کې په 1300 میاشتو کې د هدفي بریدونو لړۍ زیاته شوه او 13 اونۍ هم یو ځای مشر د نصرګند وسلوالو په برید کې وژل شوه. په 1302 میاشتو کې میر علي میرامشا او خواوشا کې د لسو نه زیات هدفي بریدونه شوي چې په کې ځای مشران ځوانان پولیټیکل انتظامیه اهلکاران لویز او خسادار په نخښه شوي دي. سیما کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په لړ کې ځایي خلکو او د سیمې ځوانانو دولت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې د دغه لړۍ مخه ونیسي او د لړ کې سیما کې 2 ځله پرلته هم وهلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له وزیرستان ځو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې 13 شپه په یو سوال برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دی. په هغه وخت رامنځته سو کله چې د سوبې له خاران سیمې څخه د نیمه پوځي ځواک قافله له ایران سره نږدې سرحدي سیمې مشکۍ پر لور روانه و چې له پنجګور سره نږدې تر برید لاندې راغله. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال راکوي.
د کوټ څخه 450 کیلومتره لري د والان او پنجګور په منځنۍ سیمه کې تیر ماښام هغه وخت سرحدي عسکرو پر یو قافله باندې برید وسو کله چې دا قافله د اواران څخه د پنجګور په لور روانه وه. په پنجګور کې د جای چارواک پوینا چې په قافله کې د سرحدي عسکرو ترڅنګ د بم ناکاره کوونکي کارپوهان هم شامل وو. څوک چې د اواران څخه د پنجګور د لارې و ایراني سرحدي سیمې مشکې ته روان وو چې ناڅاپه د یو غره پر سرپټ وسلوالو پر دغه قافله باندې د توغندۍ برید وکړې چې له امله شپږ عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. څوک چې سمدلاسه د خوزدار و سیمچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د پیښو وروسته ناڅرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي. په پیښه کې و ځینو موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. بلخوا ته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر و اغیزمنې سیمې ته رسېدلي او په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې ده. بل لور ته په پنجګور کې د ځایي خبریالانو په وینا چې 13 ورځ د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو موټر باندې ټکان شوي دي چې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي دي. وروسته دغه وسلوال کسان په تیښه کې بریالي شوي دي. کڅان په کوټه کې ځای چارواکو لا تر دم غړي پوری د دغه دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ځینو آزادو سرچینو په وینا چې د پیښو وروسته د بلوچستان په دغه کړکېچن سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو په خاطر سرچ افریشن یا عملیات روان دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. پښتون تحفظ مومنت وایي چې د غورځنګ له فیصله سازي کمیټې خپل هغه مشران به هر ساتلې دي چې د جولای 15مې په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتون مشال رادیو ته ویلي چې د دوی تحریک پارلماني نه بلکې قامي دي، نو ځکه دا فیصله کړې ده. البته هغه په ډاګه کړه چې انتخابات ته ولاړ کسان به د غورځنګ برخه وي. په دې نور تفصیل له عبدالحی کاکړاورو.
د پاکستان په ځینو مطبوعاتو او ټولنیزو میډیا باندې پرون داسې خبرونه ګرځیدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل هغه مهم مشران چې په انتخاباتو کې برخه اخلي له غورځنګ او د غورځنګ د فیصلې کوونکی کمیټي استلی دي. په دې کې د محسن داوړ، علي وزیر، عبدالله ننګیال او عصمت شاه جهان په ګډون اته کسان شامل دي. دوی ټول د جولای پر 15مه کېدونکو انتخاباتو کې په مختلفو چوکیو باندې کاندیدان دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مازیګر مشال ریډیو ته چې په انتخاباتو کې ولاړ ملګري د ټاکنو د سرته رسیدو پورې د تحریک له فیصله سازي کمیټې د باندې ساتل شوی دي.
هغه زموږ خپل کسان دي، هغه بیا هم د پی ټی ایم غړي دي، هغه به بیا هم پی ټی ایم ته کار کوي، مخکې هم د پی ټی ایم لپاره کار کړی دی، هغه اس د پی ټی ایم نه بیل شوی دي، نه پی ټی ایم د اراده لري چې دوی د ځان نه بیل صرف دمره داسې د الیکشن نه پورې دوی د کور کمیټي نه بهر.
منظور پښتون زیاته کړه چې د دغو کسانو د بهر ساتلو فیصله یې ځکه کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو پارلماني نه بلکې قومي تحریک دی، نو ځکه نه څوک کاندیدوي او نه هم ورله انتخابي نقشه غواړي. د سږ کال فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې تر لس ورځنی پرله تروسه پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان او بهر هیوادونو کې میشتو زیاترو پښتنو کې شهرت موندلی و. غورځنګ په کوټه، پېښور، سوات، لاهور او کراچۍ کې لوی لوی غونډې کړې وې چې پکې د پاکستان د ترګریزې جګړې پر پالیسی سختی نیوکی کړې وې. دوی غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د مانونه پاک کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راو انور ته سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کېږي او لا دار ککړ شوي کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي. د دوی د غوښتنو لپاره حکومت یو جرګه هم جوړه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره ځینې لیدنې هم شوي، خو لا هم څه خاص نتیجه نه ده ورکړې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږه له مشال رادیو څخه اوري او تاسو پام د پاکستان د انتخابات پر لور ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رای ورستۍ نوملړ خپور کړی دی، خو د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې په خپاره سوو لیستونو کې د سیمو د وټرانو شمیره سمه نه ده درسوي او دوی تر خپل اصلي شمیر کم شدل سوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو له خبریاله اورو.
اسلام آباد کې د ګل په ورځ الیکشن کمیشن د راتلونکو عامو ټول ټاکنو کال 2013 لپاره د ووټ ورکوونکو حتمی شمیره جاری کړې چې تر مخه به په ټول ملک کې 10,955,450 خپل رای کاروي، چې پکې د خزینو شمیره 40,68,13 ده. د بیان مطابق په پنجاب کې 2,46,00,000، په سند کې 2,23,00,000، په بلوچستان کې 2,99,000، په خیبر پختونخوا کې به 1,53,00,000، او په قبیلی سلو کې به ټول 25,10,145 خلک خپل رای کاروي. د قبیلی سلو نه راتلونکو ټول ټاکنو کې ودرېدلي کاندیدان وایي د دوی دا شمیره سمه نه ده، ځکه چې د دوی آبادی ډېره ده خو د ووټونو شمیره د هغې په حساب نه ده. د کورمینا د هلکا ان اے 1,50,000 نه په ووټونو کې برخه اخیستونکي ملک عبدالکریم عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
تقریباً
همداشن د ضلع شمالی وزیرستان د حلقہ اتسلویخ نه امیدوار ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د الیکشن کمیشن نه د ووټرانو په لیستونو هم او د بې کوره شویو خلکو لپاره د پولنګ سټیشنونو زیاتولو غوښتنه کړې. مشال ریڈیو چې په دې اړه د الیکشن کمیشن دی افسر نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د شناختی کارډونو د کمی ادارې په مرسته دا فهرست جوړ کړي او بیا یې د روان کال د مارچ او اپریل په میاشت کې په هر سیمه کې ډیسپلی مرکزونه جوړ کړي وو او خلکو ته یې ویلي وو که چاته د خپل ووټ متعلق شکایت وي او یا ووټ بدلول غواړي نو له دوی سره دې رابطه وکړي.
زموږه غلا مشال رادیو څخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د تیرو 15 کلونو په دوران کې د مذهبي اقلیتونو د ووټ اندراج 30% زیات شوی دی. د دې شمیرو ارزونه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون کړې ده. د راپور تر مخه تر ټولو زیات ووټونه هندوان لري، خو د اقلیتونو ځینې استازي وایي که د دوی آبادی ته وکتل سي نو اوس هم ډیر خلک د ووټ له رجستریشن محروم دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
د جولای 15 تر ټاکنو وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رای ورکونکو حتمی فهرست خپور کړی چې له مخې په دې هیواد کې د رای ورکونکو شمیر 3,50,000 زیات دی. خو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا د دې فهرست په اساس حساب لګولی چې په دې کې شاوخوا 6,50,000 رای ورکونکي له اقلیتي مذهبي ډلو سره تړاو لري، خو ورځپاڼه وایي چې که وکتل سي نو په تیرو 15 کلونو کې د اقلیتونو د ووټ درجولو شمیر 30% زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات هندوان دي. د سند ترپارکر او مرکوټ سیمې څخه د قومي اسمبلی لپاره کاندید رامیش کومار پرون مازګر مشال ریډیو ټول چې د زیاتوالي وجه د خلکو لخوا د ووټونو په اندراج کې دلچسپي اخیستل دي. پخوا د ډیری خلکو رائے رجسٹر سوی نه وي، کارډونه نه و جوړ، خو اوس یې جوړ کړي دي. زما په فکر اوس هم د شاوخوا 30% خلکو کارډونه جوړ نه دي. د انتخابی کمیشن د شمیرو له مخې عیسویان هغه دومره مذهبي ډله ده چې په زیات شمیر کې ووټونه درج شوي دي. دا شان سیکان چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي تر 8800 زیات رای ورکوونکي لري. خو له پېښوره یو انتخابی کاندید رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د ووټونو انداز زیات شوی، خو د لږکیو د اسمبلی څوکۍ زیاتې کړل شوي نه دي. په پاکستان کې په مذهبي لږکیو کې زیاتره هندوان په سند، سکان په خیبر پښتونخوا او پنجاب، عیسویان په پنجاب او سند، او احمدیان په پنجاب صوبه کې اوسېږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د جولای پر 25مه د کېدونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. کارپوهان وایي چې د هیواد په کچه اصل مقابله د مسلم لیگ نواز ډلې او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ ده، خو مسلم لیگ نن شکایت کوي چې د کمپاین لپاره ورته هغسې موقع نه ورکول کېږي لکه چې مخالفینو ته یې ترلاسه ده. دا چې مسلم لیگ نن دغه شکایت ولې کوي او پس منظر یې څه دی، عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
پروسش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ مشر او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله وګرځولی چې له دې سره د دې ګوند او عدالت ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د عدالت په حکم د نواز شریف د هغه د لور او زامنو پر ضد د احتساب قومي ادارې نیب مقدمه پیل کړې. په عین حال کې د مسلم لیگ نواز ډلې 15 کلنۍ واکمنۍ هم پای ته ورسېده او د نگران حکومت له جوړېدو سره سم په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې پیل شوې. خو په دې دوران کې د مسلم لیگ یو شمېر مهم غړي په تریک انصاف ګډ شول. د ځینو پر ضد نیب د کرپشن مقدمې جوړ کړې، ځینو ته د نامزدګۍ کاغذونو په جمع کولو کې مشکلات رامنځته شول، او دارنګه درې ورځې وړاندې د مسلم لیگ پنجاب ځینو غړو اخیستل شوي ټکټونه واپس کړل. هم په دې تناظر کې د پاکستان یو خبریال او څېړونکی مرتضی سولنګي وایي چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوي ځینې پیښې دا په ګوته کوي چې داسې یوه هڅه روانه ده چې په ټول ټاکنو کې مسلم لیگ کامیابی ترلاسه نه کړي.
دا مسلم لیگ نون لخوا یو شمېر شکایتونه مخې ته راځي. د دې شکایتونو رخ د عدلیې، د احتساب ادارې نیب او د سیکورټی اسټبلیشمنت پر لور دی. دا مسلم لیگ نون دی بیانیې ته مرسته ځکه ترلاسه کیږي چې ځینې داسې پیښې شوي چې پکې پر میډیا او رسپانو بندیز لګول شوی، او دا ډول په انفرادي توګه پر خبریالانو حملې شوي. نو دا یو داسې حالت دی چې د آزادو او شفافو انتخاباتو ماحول نه دی. له دې سره دا خبره نور هم پخیږي چې د انتخابي عمل ټول مقصد په پنجاب او وفاق کې مسلم لیگ نواز ډله له واک محرومه کول دي.
خو د انتخاباتو کمیشن، نگران حکومت، فوج او د احتساب ادارې پر مختلفو موقعو پر دې خبره ټینګار کړي چې دوی په انتخابي عمل کې لاسوهنه نه کوي او هڅه یې ده چې شفافي او آزادې ټاکنې ترسره شي. خو له دې سره سره د پاکستان یو بل وتلی څېړونکی زاهد حسین بیا د مرتضی سولنګي له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې جوړه شوې بیانیه د مسلم لیگ نون بیانیه ده.
دا د مسلم لیگ نواز بیانیه نه ده، البته د نواز شریف بیانیه کېدلی شي. شهباز شریف هم خپل بیانیه لري چې وایي ملي حکومت به جوړوم او له ټولو سره به خبرې اترې کوم. نو د شهباز شریف خبره د نواز شریف له خبرې څخه بالکل مختلفه ده. داسې کسان شته چې فکر کوي چې د نواز شریف په نوم زیات بوټونه اخیستلی شي، خو تر کومه ځایه چې د سیاست خبره ده نو د هغو رسایي تر شهباز شریف پورې ده. په انتخاباتو کې چې څوک برخه اخلي په 13 بیا مسلم لیگ نواز ډله، نو هغه د تصادم سیاست کولی نشي. دا ځکه چې دا د دوی په سیاسي کلچر او ګټه کې دا دنه
ان کے کلچر میں ہے یا ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے.
البتہ دا نظر دے اختلاف باوجود دوڑ کارپوہان پے وخلدی چی دا نور گوندنو پ مقابلہ کی مسلم لیگ نواز ڈلا دا انتخابی مہم چلور پ حوالہ تر فشار لاندے دا.
کغواڑی پ خوندی توگا دا مشال لڑیو خبرونو تا لاسرسے ولری ویڈیو آڈیو لکھلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال لاڈیو موبایل ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤنلوڈ کړئ.
هلتا اخری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د کړکیچ نړیوال ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو راپور کې لیکي کې یو خوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه زیری دی، نو بلخوا که د مقامی خلکو د اعتراضونو او لسی بحثونو حوصله افزای و نسی، نو دا پروژه په دغه هیواد کې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته کولای سي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري موضوع څېړلې ده او لیکي چې دغه پروژه چې په 2015 کال کې شروع شوې ده، دغه هیواد کې د روزګار مواقع پیدا کولی شي او سرمایه کارۍ ته لار هوارولی شي. خو دا ډول منصوبې همیشه په یو ملک کې ټولنیز بیلتون او سیاسي اختلاف هم رامنځته کولی شي. خو د سازمان په خبره اسلام آباد له پکار دي چې د بیجنګ په مرسته د اقتصادي پرمختګ له لارې ټولنیزه برابري هم یقیني کړي. د راپور لمخه په 2015 کال کې پیل شوې دا منصوبه پاکستانی مشرانو د هیواد د خراب اقتصاد لپاره د یو روښانه بدلون سبب بللی ده. خو زیات ګمان دا کیږي چې د دې راهداري خرابه منصوبه بندۍ به ځایي ولس اغیزمن او ګټه بهرنیانو ته ورسوي چې له وجې به په هیواد کې ناقراری رامنځته شي. خو پاکستانی حکومت دغه اعتراضونه ردوي. سازمان زیاتوي چې دا منصوبه د پاکستان اقتصاد بیا په خپو ودرولی شي، خو که په دې اړه په مرکزي او صوبایي اسمبلیانو کې هر اړخیز بحثونه او مقامی خلکو سره مشاورت ونه شي، نو د مرکز او لری پرتو سیمو ترمنځ به فاصله نور ژورې کړي او ټولنیز تقسیم به نور پراخ کړي چې له مخې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته شي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ تجویز وړاندې کوي چې د جولای د 15مې نیټې د پارلماني ټاکنو نه پس چې کوم حکومت واک ترلاسه کوي، هغه له پکار ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د راپورته شو بحثونو حوصله افزایي وکړي او په دې لړکی د اغیزمنو ځایي خلکو، مدني ټولنې او کاروباري مشرانو سره مشاورت زیات کړي. د سازمان په خبره هغه خلک چې ځمکې په دې منصوبه بندۍ کې د لاسه ورکړي دي، هغوی ته مناسبه معاوضه ورکړل شي او په خاصه توګه هغه چینایي او پاکستانی کمپنیانې چې په دې پروژه کار کوي مقامي مزدورانو لا روزګار ورکړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې کاغذي کاروایی په 2013 کال کې پیل شوې وه، خو عملي کار پرې په 2015 کال کې شروع شو. دا منصوبه د چین د اوږد مهاله یوې لارې یوې کړۍ پروژې برخه ده، خو په اقتصادي برخه کې په دواړو خیزو تعلقاتو کې دا یو بې مثاله ګام ځکه دی چې په تاریخي توګه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات په امنیتي او دفاعي حواله شناخت لري. د راپور له مخه د پاکستان اقتصاد په سرګند توګه ځکه اصلاحاتو ته اړتیا لري چې حکومت په ښه توګه د ولس خدمت وکړل شي. خو د چارواکو په خبره دا هدف به د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې ترلاسه شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو سمارټ ټلیفون یا ځیرک ټلیفون لرئ، نو هلته د آر ایف ای آر ایل په نامه اپ ډاونلوډ کړئ نو بیا تاسو ته مشال رادیو خبرونه د هغې لارې هم اوریدلی شئ. د غرمې 12 بجې سوې، فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په شمالي وزیرستان کې تیره شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو وسلوال برید شوی چې پکې دوه د لیویز اهلکار وژل شوي او د محرر په ګډون دوه نور ژوبل دي. تر دغه پېښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پښتون تحفظ مومنټ وایي چې د غورځنګ له فیصله ساز کمیټې یې خپل هغه مشران بهر ساتلي دي چې د جولای 15مه په ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو زیاتوي چې له تحریک یې نه دي ویستلي. په دې کې د محسن داوړ، علي وزیر، عبدالله ننګیال او عصمت شاهجهان په ګډون اته کسان شامل دي. په بلوچستان کې 13 ورځ په نیو پوځي ځواک په یو وسوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د اواران ضلع یو چارواکی حاصل خان وایي دغه پیښه د پنجګور او اواران ترمنځ په غریزه سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله دغه عسکر د اواران نه مشکې ته په لاره وو او وسوالو پرې ډزې پیل کړې. د نیټو د سرمنشي یو مرستیال تمه خودلې چې د نیټو پر راتلونکي سرمشیزه کې به په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر سره د سولې په لارو چارو بحث وشي. تمه ده د نیټو راتلونکي سرمشیزه د جولای په 11 او 12 په برسلز کې جوړ شي. د بلجیم چارواکی وایي یو ایراني سفارتکار او دوه نور کسان یې نیولې دي. دغه کسان په فرانس کې د یو جلا وطن مخالفه ایراني ډلې پر غونډې د مبینه بمی حمله د پلان جوړولو په تور نیول شوی دي. د بلجیم لوی سرنوال او دغه هیواد استخباراتي ادارې په یو غټ بیان کې ویلي چې یو دیرش کلن سړی او یو درې دیرش کلن ښځه د جون په 13 نیټه د بلجیم پولیسو نیولې. د راپورونو له مخې درې نور کسان هم په فرانس کې نیول شوي دي. د کډوالو نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي د یو زرونه زیات کسان سږ کال په بحیره روم کې د لیبیا نه یورپ ته پر لاره په اوبو کې ډوب شوي دي. او په روس کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کې نن د سویډن او سویس ترمنځ لوبه کیږي او تر هغې وروسته به د انګلینډ او کولمبیا ترمنځ میچ وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي دواړه هیوادونه په اقتصادي او سیاسي توګه ځپلي شوي او دارنګ د دواړه هیوادونه د سخت ریزۍ او ترهګرۍ په نتیجه کې له انساني زیان سره هم مخ شوي. ورځپاڼه وایي د سولې او یووالي لپاره چې پاکستان او افغانستان په کوم اکشن پلان باندې د مئی په میاشت کې اتفاق کړی وو، په هغې کې په یو شک کې ویل شوي چې یو داسې ورکینګ ګروپ به جوړولی شي چې د ترهګرۍ پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ اسانتیاوې پیدا کوي. ورځپاڼه اخري کې لیکي باید چې اوس دواړه هیوادونه خپلې غلط فهمۍ یوه خوا کېږدي او دا عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره پکار ده چې درېمګړي ته دا اجازه ورنه کړي چې دوی ته زیان ورسوي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارے کی وای دین انتہابی مهم د پیل سره سم د وحلو ټکولو او تشدد لړۍ هم پیل شوا. په ملتان او ناروال کې په انتہابی امیدوارانو باندې د نصرګند کسانو لخوا تشدد شوه او دارنګ په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بټو سره چې کومه پیښه مخې ته راغلي دا ټولې د فکر وړ پیښې دي. پرسپانه زیاتوي د تشدد دا پیښې بیخي د قبلولو وړ نه دي، ځکه کدارو جهان هم دغه شان روان پاتې شو نو د ټول ټاکنو عمل ته زیان رسولی شي، نو پکار ده چې د دې عمل د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي شي. ورسپانه وایي بل پلو سیاستدانانو له هم خپل اوټرانو ته دا باور ورکول پکار دي چې تیر وختونو کې لدوی چې کومې تیروتنې شوي هغه به بیا نه تکراروي او د ولس د مسلو د حل لپاره بخه او غوره منصوبې راوړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو اجور سپڼه خپل ادارې کې د کرکلي د ځمکو د تحفظ په حواله لیک کړي او وی خیبر پښتونخوا حکومت د کر د ځمکو په هاوسینګ یا د کورونو په اسکومونو کې د بدلولو په نتیجه کې د پیدا شو مسلو نوټس اغسته. پر سپڼه وایي که څه هم حکومت دا ګام ډیر رستو پورته کړو خو بیا هم ډیر د اطمینان وړ دی، خو د دې سره ضروری ده چې د خلکو د استوګنې مسلې هم هوارې کړي شي. پر سپڼه وړاندې لیکي د حکومت په کچه د اوسېدو کورونو جوړولو اسکومونو باندې ډیر وخت دیشی او دارنګ پکار دی چې په پرایویټ سېکټر کې د سرمایه‌کاری لپاره قانون سازی هم وکړل شي او د دې سره سره باید چې د لړکی نجی سېکټر ته اسانی ورکړل شي چې د رهائش یا اوسېدو مسله هم هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ابزرور ورځپاڼې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د هغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکایي حکومت تګلارې او د هغه هیواد د سولې بهیر په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له نسا اجمل څخه اورو.
ابزرور ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جولای پر 15 عام انتخابات کیږي. ویل کیږي چې مسلم لیگ نواز ګوند زیات اکثریت لري، خو بیا ځینې دا هم وایي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم کامیابی دی شي. ورځپاڼه لیکي که هر څوک په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، خو په پاکستان کې مشکلات زیات دي. ابزرور لیکي آ هیواد مضبوط اقتصاد نه لري او کېدای شي چې له IMF څخه مالی مرستې ترلاسه کړي. بلخوا راتراګری مالی چارو څارونکو له دې وجې پاکستان په خړ لیست کې واچو چې آ هیواد راتراګری ست موثر مبارزه نه ده کړې. روسپانه لیکي په پاکستان کې اقتصادي بحران با اغه لارې هم کمزوري کړې چې لمخې د اوبو مسأله ختمې دي او د سکولونو او روغتونونو صورتحال سمې دي شي. مقاله لیکي که څه هم عمران خان د نوي پاکستان شمني کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د 500 کلونو کارکردګۍ له وجې د نوي پاکستان په اړه هیلو ته زیان رسیدلې شي. روسپانه لیکي ملیونونو خلکو ته د صحت کارډونو ورکولو پر روغتونونو کې بهتري راوستو، د پولیس په چارو کې سیاسي مداخلت ختمولو له وجې د ځینو رائے اچونکو پام عمران خان ته شوې ده، خو د انتخاباتي کمپین پر مهال راپورته کړل شوې تمې لا نه دي پوره شوې. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه تګلاره د بریا د نامکمل پلان او د پاکستان پر حکومت د فشار اچولو ترمنځ ولاړه ده. مقاله لیکي دا رښتیا خبره ده چې پاکستان په سیمه کې راتراګرو پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې، خو د ولسمشر ټرمپ د غصې ډکه تګلاره د بریا لپاره په فوري توګه لږ چانس لري. د ټایمز په خبره دا به نور هم سمه لاره وي چې د افغانانو او د پاکستان حکومتونو د نظرونو خیال ساتلو د سولې تړون لپاره د فشار راوستلو لړکې کار وکړل شي. د روسپانې په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمولو او داعش ډلې مرکزونه ختمول د بریا هغه پلان کېدای شي چې ولسمشر ټرمپ یې هڅه کوي. ټایمز لیکي یوه سمه معاهده هم طالبان سیاسي بهیر ته راوستې شي چې له مخې به دا ډله دایني نظام لاندې یو داسې رسمي سیاسي ځواک جوړ شي چې د افغانانو د ولسي حقونو به احترام کوي. ورځپاڼه لیکي دې لړکې به سیمه ییز هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته یقین دهاني ورکول وي، ځکه چې هند د لاسپوستو طالبانو په ذریعه د پاکستان نفوذ غځېدل نه غواړي. د ټایمز په خبره د دې هر څه لپاره به د سختې ورکړې راکړې ضرورت وي. ټایمز لیکي په افغانستان کې د کلونو راهیسې جګړې او د دې له وجې د تاوانونو او بې نظمۍ رستو کېدای شي چې طالبان هم بلې لارې خپلولو ته تیار شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د ناتو د سیکریټری جنرال یو مرستيال تم شو دلی چې د ناتو پر راتلونکو سرمشریزي کې به په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد ولسمشر سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. جیمز اپاتورای دا خبره پرون له مشال رادیو سره په یو مرکه کړې ده. ټاکل شوی چې د ناتو راتلونکو غونډه د جولای پر 12 او 12 نیټه په برسلز کې جوړ شي. په دې اړه نور تفصيل فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرې او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غځول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناتو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتورای له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. رای ویلی د لهغه دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمه لري. نو موري د دوه نور مواردو په اړه وویل:
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لومړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2000 کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناتو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 12 او 12 په بروکسل کې جوړ شي. بل لور د افغانستان اجرائیه رئیس د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې ته مخه خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریزې نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله وویل
در روزهای آینده کنفرانس
دوی وایي په راتلونکو ورځو کې په بروکسل کې د ناټو کانفرنس دی چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت هلته ګډون کوي او هیله لرم چې د دغې غونډې نتیجه په راتلونکو کلونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې یوه ورځ د مخه د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي کورنیلوس سیمرمن ښاغلي عبدالله ته د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلامیه د ښاغلي سیمرمن له قوله لیکي چې دا ډاډ ورکړی چې د ناټو سازمان به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یو اونۍ وړاندې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لندن کې وی غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه هېواده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. کچيري تاسو د ویب سټ یا ویب پاڼې ته لاسرسي نه لري نو بیا تاسو کولای شئ چې د خپل ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون لاله د آر اف ای آر ال په نامه اپ ډاونلوډ کړئ. البته بیا د ژبو په انتخاب کې د پښتو ژبې انتخاب وکي او بیا ورسته پر پاکستان باندې کلیک وکي نو د مشال رادیو ټول راپورونه، خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه به تاسو ته هلته په پرل پسې توګه ښکاره کیږي. اوس زه د بل راپور پر لور. ټایمز ورځپاڼې لیکي په ایران کې په سلګونو افغان طالبان په پوځي مرکزونو کې روزنه ترلاسه کوي او له هغه وروسته افغانستان ته ستنېږي. ورسپانې له ځینو هغو طالبانو سره خبرې کړې دي چې په دغو مرکزونو کې روزل کیږي. دوی وایي ډېر خوشحاله دي چې داسې روزنه ترلاسه کوي او وایي له دغه وروسته به افغانستان ته ستنېږي او د خپل مشرانو په وینا به جګړې ته دوام ورکوي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صد څخه اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي له دغه سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه اوږدېږي بلکې دا به په سیمه کې د امریکا، افغانستان او ایران ترمنځ هم تناو او کړکیچ پیدا کوي. ټایمز د طالبانو د کوټې شورا د یو سیاسي سلاکار لخلي لیکي د ایران لخوا دوی ته د روزنې وړاندیز د دوو کارونو کولو په سر ورکړل شوی دی. یو دا چې طالبان به دغه روزنې وروسته په افغانستان کې د امریکا او نیټو پر اهدافو زیاته توجه ورکوي او دویم دا چې دوی به د اسلامي دولت وسواله ډلې یا داعش خلاف هم فعال تونه کوي. دغه سلاکار چې د هلمند د سنگینو ولسوالۍ سره تړاو لري د نوم نه خودلو په شرط ټایمز توای ایران دغه طالبانو ته د شپږو میاشتو روزنه ورکوي. هغه وایي کله چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون نه د وتلو اعلان وکړ نو ایران دوی ته دغه روزنې وړاندیز ورکړ چې دوی قبول کړ او اوس پیل شوی دی. ټایمز لیکي داسې یو روزنیز مرکز ته ایران کرمانشاه سیمه کې دی. یو بل طالب کمانډر وایي ته د روزنه په کرمانشاه کې د روزي میاشتنا لس ورځې وړاندې پیل شوې ده. هغه بیا د اختر لپاره افغانستان ته لاړ، اوس په بیا دغه روزنې له ایران ته ځي. ټایمز لیکي ایران د افغانستان په هر ولایت کې طالبانو ته ایرانی ویزې هم ورکوي. په کرمانشاه کې په دغه روزنیز مرکز کې ټول سهولتونه شته. دغلته طالبانو ته خاص تربیت او روزنه ورکول کیږي. دوی جیم ته ځي، یو جمعات هم لري، د خوراک یو حال لري، دا شان ورزشونو لپاره هم ځایونه لري او روزنه یې د سهار وختي نه تر ماښام پوري جاری وي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د هر څه په اړه مشت خپل خبرګون هم راولېږي. زموږ سره د اړیکې نیولو لپاره برېښنالیک یا ایمیل ادرس دی mashalradio@rferl.org. مشال رادیو موږ داسې لیکو mashalradio@rferl.org. د تیری اکشن په ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې د سکه مذهب پر مشرانو ځانمرګي برید کې د دوو مسلمانانو په ګډون 19 هندوان او سکان وژل شوي او شلتنه نور ټپن شویول. تیر ورځ د جلال آباد په مرکزی درمسال کې دوه مړو ته د دوا مراسم نیول شویول چې پر حکومتي چارواکو سربیره د جلال آباد ښار اوسیدونکو هم ګډون پکې کړی وو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د تیری اکشن بی پورس چې په جلال آباد کې د هندوانو او سکانو د موټرو په قطار ځانوژن کې بریچ شوی وو. 19 تنه پکې وژل شوي وو چې په وژل شوو کې 19 تنه هندوان او سکانو. د سیشن بی پورس د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی د دوا مراسم تر سره شول چې پر دولتي چارواکو سربیره ورته د جلال آباد ښار ګڼ ښاریان هم ورغلي ول. د دوا د مراسمو پر مهال په جلال آباد کې د مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ ویل چې د دوی مشران ولسمشر سره د ملاقات لپاره روانو چې ځانوژن کې برید پرې وشو. دی وایي چې برید د دوی ګڼ مذهبي مشران ورجلی دي.
زمونږ سپینګری قومیان په کابل نه میلمانه سناتور صاحب او افتار سنگم پکې وو چې دا خلک وختو چې اشرف غنی صاحب سره وګوري. سبا یې تلی دی 10 بجې دوی ته ټایم نه دی ورکړل شوی. دوی څلور بجې ته ټایم ورکول شوی چې تاسو بیرته راشي تاسو را بکینو تاسو مشکل به مونږ واورو. چې څلور بجې تلی دی سب څلور پنځه ګاډي زمونږ چې دوی باندې هم تیاری برابر شوی دی. پنځه لس کسان زمونږ د جلال آباد نه شهیدان پکې شوی دي. دوه کسان د کابل پکې وو، یو افتار سنگ سناتور هم پکې وو، راویل سنگ پخوانی کلانتر صاحب د جلال آباد کلانتر صاحب، امیر سنگ سرپرست، ماوین امریک سنگ
اجیت سنگ زیاتوی چې پیخه د امنیتی ځواکونو د بیغورۍ له امله رامنځته شوی. خو د ننګرهار والی آیات الله حیات چې تیره شپه د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی و وویل چې پیخه تر جدي څېړنې لاندې ده که امنیتي منصوبینو پکې غفلت کړی وي هغوی ته به سخته سزا ورکړی شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنګړی مولوی حبیب الله د اسلام له نظره په سکانو دا برید ناروا وګڼلو او زیاته یې کړه چې د جلال آباد سکانو او هندوانو سره له اوږدو کلونو راهیسې ښه مناسبات لري او تلې پاللې دي.
دا زمونږ د اسلامي شاعرو د اسلامي قوانینو چې دی دا اجازت نه ورکوي چې اهل عظمت نقصان رسوي، بلکې تاسو زمونږ سره په اړه خبرې کوي د دې مملکت خلک یې مونږ سره یو بل سره چې دی اونه یو مونږ یو بل سره چې دی په هر غم وفادې کې سره شریک وو. ماشوموار نه زمونږ د خلکو سره چې دی دوستي وو، تګ راتګ وو، ملګرتیا دی او تاسو سره په دې تعزیت کې شریک کړو او تاسو د الله پاک صبر جمیل اجرازیم نصیب کړي.
د ذکر وړ ده چې د دوا په دې مراسمو کې د جلال آباد خار ګڼو اوسیدونکو ګډون کړی وو او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم په سلګونو افغانانو په جلال آباد کې په هندوانو او سکانو برید غندلې او له حکومت نه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې دي د تر ټولو لږکیو ژوند او ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ټولنه او سخري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غلمشال رادیو سخاوري د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیل ولایتونو د سولې غوښتنې له کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د تیر ورځې په عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د کورنۍ امنیت کمیسیون باید د سولې کاروان له غړو سره له نږدې خبرې اترې وکړي او د دوی نظریات د تالار داخل ته انتقال کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د سولې کاروان او د سولې له هلو ځلو د خلکو بیلابیلو بنسټونو او په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ مهم ګڼي. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لار رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. د وای د کورنۍ امنیت کمیسیون ته مو لوړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیلو ولایتونو راغلی باید یو وار دوی له نږدې ورشي، له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل ته انتقال کړي. ولسی جرګه د هغوی له دې برحق غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی وهله تیره اونۍ له هلمند د کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی و هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنگ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر شوهده. د سولې د غټول ولسی حرکتونه په یو غک په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لخکیلو غاړو غواړي چې وربند وکړي. ل بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. ل ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل
دی وای
په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او که نور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. ښاغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه
ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخ ته د پروګرسیو ډیموکراټیک الاینس په نوم د مترقي ډلو او مدني فعالانو لخوا د پېټرولي مصنوعات په نرخونو کې د اضافه پر ضد مظاهره وسوه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیلو په نرخونو کې د اضافه فیصله واپس واخلي. نگران حکومت په سرکاري دستاویز کې د پېټرولي مصنوعات په نرخونو کې د زیاتوالي وجه د هیواد خراب اقتصاد شوډلی وو. په دې اړه نور حال د غلام اوس پراپور کې واوري.
د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره د ګل په ورځ د پراګرسیو ډیموکراټیک الاینس لخوا ترسره شوه. په دې احتجاجي لاریون کې له حکومته غوښتنه وشوه چې د تیلو په نرخونو کې د اضافه فیصده دي واپس واخلي. د پاکستان مزدور کسان ګوند د اطلاعاتو سیکرتر شکیل وحید الله خان د مظاهره وروسته په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې مقصد زموږ د اوچ کم پټرولیم مصنوعات کې کم اضافه دا شوې ده. د دغه اضافه
15 روزو کې دنه دنه دې کېټګر حکومت دوزل شي کم نو د اضافه کړو دغه خلاف نن مونږ راووتو ځکه خود دې اثرات به اوس په کرایانو کې د روزمره چې کوم اجناستي چیزونه دي دغه په قیمتونو باندې او د جون په هر حساب باندې دې اثر نقصان دی وی
د نگران وفاقي حکومت په سرکاري دستاویز کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي وجه د هیواد خراب اقتصادي وجه خودلې شوې و خو په پېښور کې د احتجاجي لاریون تنظیمونکي مشران وایي په کار ده حکومتونه داسې اقتصادي پالیسیانې جوړې کړي چې ګټه یې غریب ولس ته ورسي
معلوم نظیف ته د شنغر ما دا موجوده چې د منګای کوم ال ګلا او کوم طوفان راغله په دا یو مېش کې دوزل دلته د اولس د سيزولو د ضرورت د سامان ستابیا نکېږي سو ډایرکټ سونه دي سو ان ډایرکټ پاکستان کې چې کوم روایتي سرمایداري ده هغه پیسې نور کوي د ټیکسونو نو په اولس ان ډایرکټ د ټیکسونو یو باران دی مګا بیګا تیل اچول نو مګا له 50 روپۍ لیټر راکړي دي
شاب خټک زمانہ مدا زده عوامي ورکرز پارټي صوبای صدر يم د پښتونخوا صوبې اوس 15 روپۍ پورې 15 روپۍ پورې دی چې د ډیزل ګران کړو او اوس 9 روپۍ پورې پيو ځل باندې دا دی پېټرول ګران کړو کرایي او چتی کې لګیا دي داخلي د سکولونو ګراني پیزار ګران یعنی په دې غریب ولس باندې د ژوند د چکم د ژوند چې دای په بند کړو یو قسم ته
یاد دی چې د نگران حکومت په دور کې د جون د 12مې نیټې نه د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شوې و او بل ځل د جولای د لومړۍ نیټې نه د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی وشو او داغي روستو دا محل پېټرول په سکم 100 روپۍ یو لیټر خرسيږي او ډیزل په 100 پاسه 119 روپۍ خرسيږي
هر وګړې چې منصور غوندې پدارشي دار فصل مرګ نخل می ودارشي هر غیا چې وکمال تا ورسيږي سروز مکی وت کوسکا نگل سارشی غفلت ہت مناسب نہ دے دس پن گریو صبح دم کہے وانا تھوی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی چیو کاگی بی سیار شی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کار شی کم خوراک سڑے لزدی کفری خطوتا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑا کاندی ورغو میں لگر گانو ہسے رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ پر آئیون دا عشق پلار گران دے دل تبوی چی پیدا کاندی رہ بر تو چی بیل سن پستر گوی نی اشنائی کا چی بیل سن پاستر گوینی آشنائی کا در امان پسیر بنوی بی ہنر تو در امان پسیر بنوی بی ہنر تو